د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په قطر کې د سولې په راروانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه ګډون کوي، نه د حکومتي استازو په توګه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام هم اوریدای شي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانې جګړې نن پنځمه ورځ ده چې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې دا وختو رپورټونه هم ورکړل شوي. او ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. موګیرینی دا خبره نن په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا په غونډه کې وکړه.
We've been working very closely together with our American friends to prepare the ground.
دوی موږ لغپلو امریکایي دوستانو سره لنږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړو. زه سونه مخکې په کابل کې هم دا به د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې د هغه اقدامات ملاتړ وکړي چې اروپایي ټولنې د دې بهیر سره د مرستې لپاره کوي. فدریکا موګیرینی دوونه مخکې په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په شمول له چارواکو سره وکتل او د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره یې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د هر ډول مخامخ او مستقیمو خبرو کول رد کړي. بلخوا د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه واخلي، نه د شخصیتونو په توګه. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوحې په غونډه کې که افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې دي د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون نن ازادۍ راډیو ته وویل
د حکومت دریز دادې چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د دغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
تمه ده چې د قطر غونډه به د اپریل د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره هڅه ده. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په دې جګړه کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 سرتیري وژل شوي. د دې 12 سرتیرو په وژل کېدو سره دغلته په وروستیو 15 ورځو کې د وژل شوو افغان سرتیرو شمېر 30 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي پر یادو سربېره په دې جګړه کې 10 ملي اردو سرتیري او 40 پولیسو سرتیري ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت همدارنګ وایي په دې عملیاتو کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. په سلګونو طالب وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ ناوخته د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستې ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبې او یکشنبې په ورځو په سیمه کې هوایي بریدونه هم کړي دي. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی. اخوا د جوجان ولایت څخه بیا په یو خبر کې ویل شوي چې د کوشتېپی ولسوالۍ د ترکمن قدق امنیتي پوسته تیره شپه څوزل د امنیتي ځواکونو ترمنځ او د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده. په دواړو پیښو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلیو د خالي کولو امر کړی چې دا سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د مارچ 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورښتونو شاهدانې وي. د دې هیواد د 1.5 ولایتونو څخه په شپږ ولایتونو کې راوتلو سختو سیلابونو سلګونه کلی او خارونه ځپلي. په دې سیلابونو کې تر اوسه لږ تر لږه د اویا کسانو د وژل کېدو پخلی شوی. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر ټولو زیات سیلابونه ځپلی. د دې ولایت والي غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویلي، شپږ خارګوټي باید هر څومره زر چې ممکنه وي خالي شي، ځکه د په وینا حکومت غواړي سیمې ته له یو شمېر نږدې بندونو څخه اوبه خوشې کړي. شریعتي ویلي ژغورونکي ډلې د دې خارګوټو اوسیدونکو ته نږدې سیمو کې سرپناوې برابروي او هلته انتقالوي. په ایران کې روسي سیلابونه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي او په ځینو سیمو کې خلکو مظاهرې کړي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې عملیات ناسم او ناکافي بللي. خو په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمینه کې شوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او خبرې اترې خپرو. طالبان وایي چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د حکومت په توګه ګډون وکړي.
د حکومت دریز دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د همغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
دا مسله به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په هلمند کې د هغو کسانو د غوراوي بهیر پیل شوی دی چې د سولې په مشورتي جرګه کې به برخه اخلي.
که چیرې وړ کسان انتخاب شي، زموږ په مشورتي جرګه کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي.
په نورو موضوعاتو کې په پکتیکا کې مدني فعالان چارواکي تورنوي چې د ولایتي بیارغونې د پخواني مرکز وسایل او تجهیزات د کباړ په بیه بهر ته قاچاق کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړه د دې خپرونې لومړی موضوع ته اجرائیه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوهې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوهې په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیینې سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان باندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د همغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره رامنځته کېږي د هغې نه استفاده وکولی شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تیره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا وین محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناستې یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دا ایښی چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلي داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي او وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره یې خبرې کړې چې څنګه په ګډه او ښه توګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي د قطر پر روانو خبرو کې د حکومتي چارواکو شاملېدل او له هغو سره د طالبانو مخالفت نه کول یو لوی بدلون ګڼي. ښاغلي اعظمي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د طالبانو په وروستي بیان کې دا خبره چې دولتي چارواکي باید په دې غونډه کې د افرادو په توګه ګډون وکړي نه د چارواکو یا د حکومت د استازو په توګه یو سیاسي اقدام دی. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا کسان اول باید اعلان شوي نه وای چې څنګه حساسیت راپورته کړی نه وای. زه فکر کوم دا صحیح وه چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای بیا د غټ سیاسونو په ګلس کې استولی وای او هلته مذاکرات شوي وای، نو دا به طالبانو ته هم له رسانه پر دې وای چې مثلا خپل افرادو ته به ویلی چې موږ دولت سره نه دي کتلي یا کلن دا په میډیا کې نه وای اعلان شوي. اوس چې زه فکر کوم کلن طالبان دا مني، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته ځي شرط پیدا چې باید دغه خلکو سره دی وګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواو نه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته د طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ او دوه ورځو یا
خغل زمي وزغ کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتی پلاوی د سولې خبرو لپاره زمينه ساز دي، مثلا چې روسره غیر مرکچی پلاوی زی به مرکچی پلاوی خبرې کوي لاغوې سره، نو په دې کې د حکومت کسان هم شته او د طالبان غوښتنه ده چې دوی د حکومت په استازیتو خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دی. فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وېدا برامنسته شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې ښه پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي، که طالب وغواړي که ونه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو بهانه لټول دي چې ووایي چې دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چون چې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچې غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي، نو دوی باید د افغان دولت سره کښېني او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کوله چې ټیم یې وټاکي او دا وزیر طالبان سره خو سوال دا دی زما زه چې تر کوم اندازې پورې فکر کوم او خبر یم حالات لا هم پیچلي دي کچیرې په سوله کې پرمختګ رانیسي دولت ځینې اقداماتو ته دغه کړي دي چې اختار وکړی چې دوی به دا کوي او هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې هم تړلې دي نو زه فکر کوم
طالبان هم فکر کوي چې دغه بونډه چې په قطر کې جوړیږي دا خو سمله چې تسهیلاتي به وي ولې فکر نه کوي چې په دې کې هغه مهمه موضوع چې بری باید هوکړه وشي اوربند دغه هر ورځ کسان وجل کیږي مثلا دی خو هم اخو هم نو که دوی د خبرو د دوام لپاره ټیم لیږي مثلا ټیم تا کی لا خپل په دغه خبرو کې فکر نه کوي چې باید په دې موضوع باندې وه هوکړه
طالبان د نظر دی فکر کوي چې د اوربند مسله اوس لا ډیر وخت دی چې اوربند لانی طالب اوربند کوي نو دا به په مذاکراتو کې د طالبانو موقف صحیح کی مگر زه د دې نظریه سره کتن موافق نه یم هر څونه چې ژر کېدلی شي چې د افغانانو وژنه ودرېږي دا د ټولو په خیر ده
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي و چې د قطر پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون د احتمالي ګډون په اړه په شاوخوا مسایلو خبرې کولې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د سولې اړوند راپورونه د خبرونې په دوام کې نور هم لرو. خدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. په جلال آباد ښار کې یوه چاودنه شوې ده. د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته خو شاه محمود شینواری به راته ووایي چې هلته څه پېښ شوي او آیا دا چاودنه تلفات هم لري که نه. شینواری صاحب
بله صاحب، نن غرمې وړاندې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې په سیمه کې د سړک غاړې یو مین چاودنه شوې ده چې د ولایت وینا تولا خوږیاني په وینا باندې په دې پېښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی، یو پولیس زخمي دی او دوه تنه نور ملکي وګړي هغه زخمیان دي.
بله، چاودنه په کومه سیمه کې دقیقا شوې ده؟ یعنی په چا باندې هدف څوک و دا معلومات شوي؟
مونږ ټول معلومات وکړل د جلال آباد ښار درېمې ناحیې په سیمه کې دغه چاودنه شوې ده چې د سړک غاړې مینو، خو د دې پېښو مسؤلیتو څه پورې چا نه دی اخیستی. نن نه یوازې چې دا نن چاودنه شوه، دغه څو ورځې سر په سر د جلال آباد په ښار کې ځینې دغه د سړک غاړې او د مقناطیسي دغه چاودنې کېږي چې تېره ورځ هم د جلال آباد ښار دغسې پېښو شاهد و، خو تر اوسه پورې هېڅ وسله والې ډلې دغه چاودنو مسؤلیت هم نه دی اخیستی. ولې ځینو شنونکو سره چې مونږ دغه موضوعات شریک کړي دي د هغوی په وینا باندې چې وسوال ډلې چې دغه مسؤلیت د چاودنو نه اخلي، دغه اواز لرونکي او ځینې چسپکي مینونه او دغه چاودنې چې دي دا د مافیا دي، ځکه په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د غصب د خپلسر واډو او ځینې نورو برخو کې د ولایتي ادارې د خونه جدي اقدامات پیل شوي دي چې په وړاندې خلک راپورته شوي وو. د دوی په وینا باندې په لوی لاس منس یو ډول کېږي چې په ښار کې د ناامنۍ وضعیت یو ځل بیا هم د خلکو ذهنونه خراب کړي، خو لا اوسه پورې هېڅ کوم ډلې د دغه پېښو مسؤلیت لا نه دی اخیستی او نه کوم هدف معلوم و چې اصلي هدف یې څوک و.
شنوارې صاحب، یوه کلند ځواب راکوي لطفا. تر اوسه پورې تاسو خو ویلي چې کېدای شي دا احتمال چې وي چې احتمالا دا چاودنې باغه کسان کوي چې غواړي یو څه مزاحمت د ولایتي ادارې پر وړاندې جوړ کړي، مګر په مجموع کې دغه چاودنې چې په وروستیو څو ورځو کې تاسو یادونه وکړه خاص اهداف لري؟ یعنی د پولیسو پوستې یا د امنیتي ځواکونو قطارونه، پوځي قطارونه، یا داسې کوم خاص افراد متنفس کسان هدفي وژنې، داسې کوم شی شته او که ګډې وډې بې هدفه چاودنې دي؟
بې هدفه ځکه دي چې یو چاودنه چې دا ورمه ورځ چې د جلال آباد ښار د مخابراتو ملنګان واډ سره یو ملي بس سره شوي چې هلته ټول ملکي خلک وو، واپسې بله چاودنه وشوه چې په هغې کې مې یو ماشوم او څو ملکي کسان زخمیان شو چې هغه هم د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند وه. نن چې کومه پېښه شوې ده هم د جلال آباد ښار درېمې ناحیې سره شوې ده، په دې کې ملکي خلک طرفات ضرر چې رسېږي عامو خلکو ته رسېږي، اکثره یا د کوم دوکان سره یا په چوک او یا هم د سړک غاړه کې. د دې نه پرته ځینې چاودنې شوي چې هغوی به هېڅ تلفات نه وي لرلي چې تیر ورځ د چرمیتری په سیمه کې هلته تلفات وو، دوه چاودنې وشوي چې یوې کې تلفات لرل، یو څو کسه زخمیان وو درې تنه چې هغه ملکي وګړي وو. ولې بله چاودنه چې وشوه هغه صرف اواز لرونکی به مو چې د خلکو ذهنیتونه ګډوډ کړي. موږ ځینې خلکو سره د دې چاودنو په تړاو باندې چې وغږېدلو چې هغه مدني فعالان یا شنونکي دي، هغوی په همدې فکر باندې وو چې اکثره دغسې چاودنې به چې کله کېدلې نو وسلوالو ډلې بې مسؤلیت اخیسته. ولې دا ځل دغه چاودنې چې یو اونۍ په جریان کې چې کېږي د دې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستې، د هغوی په نظر باندې ممکن دا هغه د مافیا ووسي چې په وړاندې ځینې اقدامات ترسره کېږي. ځکه په دې وروستیو کې چې کله د ننګرهار په ولایتي ادارې کې
مننه شینواری صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په جلال آباد ښار د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د یو ماین د چاودنې په اړه جزئیات راکول. ورزو د سولې اړوند راپورونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. فدریکا موګیرینی اوبخی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له پیل مخکې وویل دا ټولنه او امریکا په ګډه د بین الافغاني خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو کار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا بیا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن بحث پرې وکړي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی وایي دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. میرمن موګیرینی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې وویل
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړو. زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم. دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدامات تایید کړي چې اروپایي ټولنه یې د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای سي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی دوه اونۍ وړاندې په کابل کې وویل افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې ټاکل شوې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پرې نن په لوکسمبورګ کې بحث وکړي. په دې مسوده کې راغلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید څومره ژر چې کېدای شي د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. اروپایي ټولنې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان خپلواکي، مځکنۍ بشپړتیا او د خلکو کرامت تضمینوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د خپل پریکړه لیک په مسوده کې ویلي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه پراخ بنسټه وي په لاندې برخو کې همکاري ته چمتو ده. د امنیتي ارګانونو په ګډون په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د ښکېل خواوو د غوښتنې په صورت کې د سولې د پروسې د زامن رول لوبول، په ټولنه کې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د مدغم کولو په برخه کې همکاري او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په برخو کې همکاري کول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له رول هم ملاتړ څرګند کړی دی. په مسوده کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا وایي دا اتحادیه د سولې د دغه شان یوې پروسې د عملي کولو لپاره سیاسي او مالي ملاتړ ته چمتو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغو کسانو د انتخاب بهیر روان دی چې په کابل کې د سولې په مشورتي جرګه کې به ګډون کوي. که څه هم په دې جرګه کې د هر ولایت د ګډونوالو شمیر معلوم دی، خو د ظرفیت او وړیا معیارونه یې تر اوسه نه دي ټاکل شوي. له هلمند څخه د مشورتي لویې جرګې د استازو د انتخاب پر بهیر یو لړ نیوکې هم کیږي. په دې اړه جزئیات الیاس دایرا کوي.
تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو د انتخاب په موخه ډلې ډلې خلک راځي. پښکارا خو د لشکرګاه په شمول د ګریشک، ندالی، نوی او ګرمسیر ولسوالیو د یو شمیر سیمو خلک دغه جرګې ته خپل استازي انتخابولای سي، ځکه نور ولسوالی یا خود طالبان پولک کې دي او یا په وډول تر نفوذ لاندې دي. د خبريالانو په شمول که هر څوک ځان سره اصلي تذکره ولري د خپل استاد په توګه یو نفر ته یو رای ورکولای شي. د وی او ای آشنا تلویزیون خبریال عمر المروی هیله لري چې خلک د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو په نوم وړ کسان ولیږي.
که چیرې وړ کسان انتخاب شي زموږ په مشورتي جرګې کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي، نو په دې کې خبریالان هم رایه ورکولی شي. او دا ډېر ښه خبره ده چې خبریالان په خپل انتخاب کې ډېر دقیق دي او کولی شي چې داسې یو شخص انتخاب کړي چې د سولې په مشورتي جرګه کې یو رغند رول ولوبوي او د راتلونکي سولې دپاره ښه ښه پلانونه ورکړي.
حکومت ویلي دي دغه جرګې ته چې د راتلونکي څور میاشتې پر 9 نیټه جوړیږي د ټول افغانستان څخه 2500 کسان وربلل سوي دي. د دې جرګې د مسؤلینو څخه عمر داودزی د شنبه په ورځ د طالبانو هم وغوښتل چې دغه سیمو خلک جرګې ته ورپرېږدي چې د دوی په ولکه کې دي، خو په دې اړه د تصمیم خبره او یادا چې طالبان به تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي کنه جواب نه ده. د کرزي په نوم لوبغالی کې چیرې چې د سولې د مشورتي جرګې دپاره د استازو انتخاب په موخه خلک راټول سوي دي، لا هم د هغه دوو غبرګو چاودنو آثار موجود دي چې د نوي کال په دوهمه ورځ د بسګر د جشن پر مهال وسوي. هغو چاودنو تر شل ډیر کسان ټپیان او څو نور کسان هم د اقتصاد رئیس په ګډون ووژل. لومړۍ ورځ ده ټاکنې لا هم نه دي شروع شوي، خو د لشکرګاه اړوند بست کلا سیمې څخه دلته یو شمیر راغلي کسان د خپل استازو د انتخاب او طرز العمل څخه د ناخبرۍ په خاطر شکایت لري.
زما نوم امال ولاد، موږ ته یې داسې ویل دي چې څلور نفره د شوراګانو غړي دي سراسي انتخابات دي. موږ د شورا څلور نفره راغلي اوس دلته چې حالات مو ولیدی خلکو په پی چې وایي د دسکري لري د ښاروالۍ هغه دې راځي، نو مال دغه انتخابات چې دی شفاف کوي، خو موږ ته بیا هم ویلي وای چې موږ هم دا د وطن خلک خبر کړي وای، ټول وطن مو خبر کړي وای چې دسکرار لري د رایې د ټول ښکال وي را دي سي دلته خپل یو سړی دی وټاکي هغه شورا ته دی ولاړ سي. موږ هغه څلور نفره راغلي نور مو وطن نه دی راغلی. او راته ویلي د څلورو نفرو د اداره کمې نه دي راته ویلي چې هر سړی دی مخاص راځي چې بیره د سکرای د ښاروالۍ هغه دې راځي دلته د رایې اخلي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دپاره چې په کابل کې جوړیږي د خپل استازو د انتخاب دپاره اکثره راټول سوي کسان د پاخه عمر دي. ځوانان کم دي خو د ښځو حضور بیخي بېرنګ دی. تر دې مهاله چې زه دغه راپور جوړوم د لسو په شاوخوا کې ښځې چې دوی پکې پولیسې دي په میدان کې تر سترګو کېږي. دوی راته وویل نه پوهېږي د څه دپاره راغوښتل سوي دي، خو د سولې د ټینګښت دپاره هر ډول پروګرام ته حاضر دي.
مردم تبوس در بدر یعنی رقم از دیگه سول بیایه سای که جوانای نخورده دی مورده نکفته مردم با زنا به خانمان میشه جوانا دست میره.
ما سول میخواهید چی نداره سول میخواهید که جوان مرگی از افغانستان دور شوه، اسلام خداوند قرار داشته باشه دیگه نگاه کنه تمام جوانا رو.
ده اساسی کانون ده یو سلو لسیمی مادیه پر بنیاد لوی جرگه ده افغانستان ده خلقو تر طولو دلور مکام لرون که مجمعه ده چه ده ملی شورا ده غرو ترسنگ ده ولایتی و ولسوالی و شوراگانو ده رئیسان و پشمول وزیران ده ستری محکمی و لوی چرنوالی غری ده انتخاب پرات پکی گردون که ولی سی. په تیراتلس کلونو کې دا پنځم ځل لویه جرګه ده چې رابلل کیږي، چې له دې جملې استراري لویه جرګه، د اساسي قانون لویه جرګه، د پاکستان او افغانستان د اړیکو او امنیت لویه جرګه، د امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه، او وروستۍ او پنځمه د سولې مشورتي لویه جرګه ده چې د طالبانو سره د خبرو د میکانیزم او چوکاټ رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې دپاره د ثور په 9 نیټه په کابل کې رابلل سوې ده. مبدیل هستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارواکي وایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هر میاشت تر لسو پورې کسان مړه او ټپیان کیږي.
ما د شی په پټو کې را پیدا کړ چې ما نه پیژندو، په ملوب یو سره کالې اما پسې وچود، ما د خپل یو خپه د لاسه ورکړه.
همداراز د نورو مطالبو ترڅنګ به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې